السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د اختر دغه نیکمرغه ورځ مو په خوښۍ سره پیل کړي وي. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د پروګرامونو اومې ورځې او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې چې له ډاکټر عبدالله هیواد سره پکې مرکه شوې. خو پیل کې پام وکړي د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده نن د کندهار په عیدګاه جومات کې د لوی اختر د لمانځه امامت کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې زرګونه کسان د کندهار په دغه جومات کې د اختر لمانځه ته راټول شوي وو. طالبانو سږ کال د سعودي عربستان برخلاف یوه ورځ وروسته لوی اختر اعلان کړی دی. پرون په سعودي عربستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ڈلے دلوی اختر پر مناسبت یا ورخیز در ورزنائی اوربان اعلان کرے دی. دغه ډلې ویان محمد خراسانی د جون پش پاڑسم رسنیو ته پاستولی بیان کی ویلی دی چې اوربان به د جون په ولسم اتلسم او نولسم وی. تحریک طالبان پاکستان ڈلې دا بیان داسې وخت پور کړی چې د جون پش پاڑسم د سعودي عرب په ګډون د نړۍ په بیلابیل هیوادونو کې د لوی اختر لومړی ورځ و. خو پاکستان او افغانستان نن اختر کړی دی. د پاکستان حکومت لا د ٹی ٹی پی لوري د اوربان اعلان په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله یو تن مړ شوی او دولس نور ټپیان شوي دي. باختر اجانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د بدخشان د امنیه قمندانۍ د ویان احسان الله کامګار په حواله ویلي چې په دې پیښه کې یوه 45 کلنه ښځه مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون دولس تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د یکشنبې په ورځ په ارګو ولسوالۍ کې شوې. د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي قوانینو نه مراعات او د سړکونو خرابوالی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي. غزه له میاشتو میاشتو ناکرارۍ وروسته پرون یوه نسبتا آرامه ورځ تېره کړه. دا آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرائیلي پوځ د غزه په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریضي عملیاتو یوه ورځنۍ تکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزه په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرله پسې خبرداریو وروسته غزه ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوې. د اسرائیلو پوځ وایي دغه تکتیکي وقفه به هره ورځ د سهار له اتو پیل او د ماښام تر اوو بجو دوام وکړي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تکتیکي وقفه به څومره وخت دوام وکړي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي روسیې پر اوکراین خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. دغه دفتر پرون د جوزا په 28مه په خپله ماښامنۍ ارزونه کې د روسیې د بریدونو د زیاتوالي خبر ورکړ. په همدې حال کې په سویس کې د اوکراین د سویلې دوه ورځنۍ غونډه د اوکراین او یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو په ګډون پرون پای ته ورسېده. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر اټکل ښیي چې د یکشنبې په ورځ اته اتیا نښتې شوي دي. د دفتر د ارزونې له مخې روسیې د ورځې په اوږدو کې خپل یرغلیز عملیات زیات کړي او هڅه کوي چې اوکراینی پوځي واحدونه له خپلو ځایونو څخه وباسي. د راپور پر بنسټ د عملیات په عمده توګه د پوکروفسک سیمه کې زیات شوي. دا هغه سیمه ده چې روسي پوځیان پکې د پرمختګ هڅه کوي. او د اروپا د یورو کپ فوټبال سیالیو په دوام نن دوشنبه درې سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به د اوکراین رومانی، دویمه د بلجیم سلواکیا او دریمه د اتریش او فرانسې ترمنځ ده. پرون هم په دغه جام کې درې سیالۍ ترسره شوې چې نیدرلند له پولانډ او انګلستان له سربیا سیالۍ وګټلې. خو د ډنمارک او سلووانیا سیالي مساوي پای ته ورسېده. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم و ما ورځ
و ما ورځ دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار مو لوي متفاوته زاوی د ونی د پیښو شنن لپاره ځانګړي خبرونه و مې ورځ ته راوړم. نن خبرېږي چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژۍ کومې جلوې دي. جنوبي افریقا کې د هغه پلار وزوی حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړ کړه. او لدې هم خبرېږي چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دی چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک بیا په راتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهې د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکی. د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکو فارمټ تهران غونډې ته ورنغل خو غرب هیله من شوه چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د دوه ناستې ته راشي.
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان ښایي د دوه په غونډه کې ګډون وکړي. او دا د امریکا فشار دی چې د دوه له لارې او د ملګرو ملتونو له لارې په طالبانو باندې راوړی دي. خو طالبان هم بے شک چې خپل شرطونه لري. آیا دوی سره بیا معامله شوې ده؟ آیا دوی ته بیا ځینې وعدې ورکړل شوې دي چې تاسو د غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو؟
که چیرې طالبان د امریکای بلاک په طرف سي تبیده چې روسی بلاک کړکیچ پیدا کړي، خو که چیرې د روسی بلاک په طرف ځي نو دا اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې ده. مرستې کومکونه او ټول امکانات امریکا ورکوي، نو دا به بندي شي او بیا طالبان د یو بل کړکیچ سره مخ کیږي.
زر ورځې د نجونو په مخ د ښوونځي او تړلې دروازې. طالبان د زده کړو مسله کې د روسیې تر کازان کانفرنس سره رسیدلی، خو خپلې زر ورځې وشو چې د ښوونځي په اړه د هیڅ چا غږ نه دی اورېدلی.
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې کې با کیفیته او متوازنه زده کړو ته ژمن یو، او دا په خپل حکومت د ولس مسلم حق دی. موږ الحمدلله اوس مهال هم په افغانستان کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د پام وړ پرمختګ او مثبت حرکت لرو.
نن زر ورځې پوره شوې چې افغان نجونې په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي، او افغان نجلۍ د تعلیم د حق څخه محرومه شوې کوم چې اسلام ورته ورکړی دی. دغه تورې ورځې د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان نجونې به همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعدې د بیا انسجام اندېښنې. د القاعدې نوی مشر ټول په لګان افغانستان ته وربللې. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قومندان باندې 15 میلیون ډالر انعام اعلان کړی دی.
د چینو د امریکا او د روس ترمنځ د جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې دوی د کولو کوشش کوي. د لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډلې واده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو ځوانانو ته په خسرګنۍ او ولورونه هم معاف کړي دي، او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. بیا هم ستنی ماشی طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي ښکاری، تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناسته کې په ګډون نه کولو ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوه را روانه درې مناسته کې د طالبانو ګډون ته هیله من کړی دي. تیر ونی طالبانو په غیر مترقبه ډول د مسکو فارمټ تهران ناسته کې په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې څومره وړاندې خپل د همدې فارمټ دی وی غونډې کوربتو په کابل کې کړو. د دې فارمټ اساسي موخه د دوه د درې مناسې لپاره د سیمې هیوادونو د چمتووالي خبره خودل شوې، خو ایرانی لوري له طالبانو ګیله کړې چې خوانه شول چې په دې ناسته کې ګډون نه کړ.
تاسې ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون نه کړ؟ سوا په ان باندې شاید د اجنډا بدل لپاره ډېره جالبه نه وه، او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقې ممالکو د فشار لاندې راسي، او په زمن کې دوی شاید په شانسي دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وادي دوی نشي پوره کولای. که هغه د ټول شمول حکومت جوړول دي او یا داسې پوره پوره ډاډ ورکول چې هغه ټولې افراطي ډلې چې ګویا په افغانستان کې میشته دي د هغوی مهار کول، مدیریت کول یا له بینه وړل. بل داسې شاید طالبان دا هم محاسبه کړې وي چې هر څومره چې د منطقې ممالکو سره دوی نږدې شي کېدای شي هغومره غربي ممالکو حمایت یا همکاریان د لاسه ورکي، ځکه چې په خبرس کې کدوی محاسبه وکي دوی لپاره فعلا غربي ممالک ګټور تمامېدای شي، او خصوصا دوی سره سه کومې مالی مرستې کوي. نو شاید دا ترجیح ورکړي چې تهران ته ولاړ نه سي.
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وخی چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي، او له روسیې، چین او ایران سره اړیکې دي وی اړتیا په اساس دي، ځکه چې ګاونډیان دي او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیته بل لار چاره نشته، خو اساسي متحدین امریکا ده، نو په دې خاطر په دغه غونډه کې برخه وانخسته. خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټه ورسیږي، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره ده.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړې دي.
بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیلمندي خودلی چې طالبان به د دوه روانو ناسته کې ګډون وکړي. هغه دا چې تیرو دوه غونډو ته طالبان هیڅ ور نه غلل، مګر دا ځلې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شنونکو په باور طالبانو د دوه ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهلی دی. طالبانو تیر ځل د دوه ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبي پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي. خو دا ځل لاروخانه نه ده چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوې دي.
دلته باید طالبان نرمخت وخی که غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی، خپل دغه ابتکار په لاس کې واخلي، د دې نه چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو استازي راشي او زموږ استاذ ترمنځ کینی. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې مکه واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سوله لپاره د خپل افغانانو سره کینی او خبرې کی دا یو ډیر ښه اقدام دی. خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوهې پخانی تړونو او دوی سره معاملې شوي او دوی ته ویلي چې تاسې راشئ سر شرطونه به منل کیږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې وړل کیږي او به ملګرو ملتونو اعلان کوي چې ولا دلته مدني فعالان مو سیاسونه مو او دا ټول سره کیناست او خبرې وکړه او یو هوک سره ورسېده او طالبان نارملایز کړي، دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ اساس په ټول تاوان ده.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سږ کال لپاره هم نجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محروم شوې، د طالبانو د لوړو زده کړو او معارف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړې کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړي، 101 نصابونه هم ارزولي. خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم څه نه دي ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تیر میاشتې راهیسې ورته طالبانو ټول معاشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانیستنو په خاطر باندې نه افغان ولس په هغه شانته چې باید خپل غږ پورته کړی وی او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وی، همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نه شي او بین المللي ټولنې فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریزینه لا سختلی او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي. په دې هیله چې ټول د تعلیم په اهمیت باندې پوه سي او احساس د مسؤلیت وکړي او په یو غږ باندې له طالبانو واکمنو څخه وغواړي چې له خپل سخت دریزۍ نه لاس واخلي او د تعلیم فرصتونه له افغان جنو څخه وانخلي او دا بندې دروازې یو ځل بیا د افغان جنو په وړاندې په مخ باندې پرانیسي.
د دی خو په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیستی او دا ځل یو شمیر خزینه فعالانو د اقراء په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختلي روسي فضانورد کیسه هم یاده کړې ده او نیوکه کړې چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړل، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زر ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولی دی.
زر ورځې شوې چې د افغانو لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلم قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محرومې دي. له بده مرغه دا شمیر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدای یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند د استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی. د نجونو د ښوونځیو تړل ملي فاجعه او د انساني کرامت تر پښو لاندې کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوي دي. بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامی او ملکی ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوي سیاستوال ملا فضل الرحمان یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکه کړې او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورونه پرې لګولي. ملا فضل الرحمان چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کېږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار یې کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکارۍ ټولې لارې ورسره پرانیستې، خو په وینا یې چې د ده په هڅو اوبه اړول شوي دي.
هم له افغانستان او پاکستان کې تعلقات کې بهتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ته رسیدلی یا نه دي رسیدلی هغه ځانګړی بحث دی. ولی ملا فضل الرحمان خپل هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پی پر سر یو ځانګړی معامله له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معامله تر پایه ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پی قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولای چې په یوازې سر د ټي ټي پی پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هماغه وو چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډیر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمان هغه نقش و د هغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او ښکاره دی.
ملا فضل الرحمان دغه راز د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پر لټ نه میاشتې وشوي، خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي، خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پر لټوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولي دي. هغه پر ډیورنډ پر فرضي کرخه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولي چې د ویزې او پاسپورټ لرل شرط ګرځولي.
مولانا فضل الرحمان که موږ راواخلو د افغانستان د اوسنۍ کمې بدبختۍ چې دي، یا افغانستان یا افغانان چې د کمو بدبختۍ سره مخامخ دي، په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس تر د دشمن سره تر هر چا زیات کومک کول د افغان دشمنۍ په والا باندې تر ډېر حده پورې دا سړی تللی دي او د موږ د ډېرو زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټابلیشمنت یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټابلیشمنت د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمن قدمونه اخیستی دی یا روان دی
او له طالبانو سره د دوه په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم نه دي ساړه شوی او دا ځل د امریکایي ځواکونو په خوانی مرکزی قومندان جنرال مکینزی طالبانو سره د چلن پر اړه د جو بایدن او خلیلزاد کړنې تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزی له امریکا غک سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایدن ولی افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلې استاد خلیلزاد لري نه کړ او هغه په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزی په وینا بایدن طالبان سره د دوه تړون له مخې د ځواکونو د استلو پر اړه نور آپشنونه هم انتخاب نکړل. په داسې حال کې چې د دوه په وینا د دوه تړون په افغانستان کې طالب او وسلوالو ته نوې ساه ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نکړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوه تړون په یوازې یو ټکی باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ خو نور هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزی په وینا د دوه تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوه او په وینا یې شاید د طالبانو ستراتیژي هم واخو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول. هغه په دې برخه کې هم پر د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ خو په دې هم ټینګار کړی چې د اگست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوه ولسمشرانو ټرمپ او بایدن د کړنو نتیجه وه.
ګوري دا لومړی ځل دی چې امریکایي جنرال د دوه تړون په اړه باندې خپل څرګندونه کوي. د دې مخکې هم ډېرې جنرالانو ویلي دي چې د دوه تړون د امریکا تر ټولو شرمناک معاملې وا چې طالبانو سره وکړل. خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څو کراته حتی د دین مخکې چې په 2013 کال کې ویل چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتنې لاندې راوړي زمونږ او ستاسو حکومت کمزورې کړې ده او طالبانو ته وکس بارل کیږي لیکن زمونږ سیاسيونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سره به اتفاقي وکړل. پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کیناسل یو ځای او د طالب سره معاملې وکړه وطن ورته وسپاله. نن راځي روایت بدلې خو کچې ته تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبره ته وګورئ دی ټول دا مني چې دلته دیت د امریکا ارزښت مهمه. امریکا غوښتل وزي، امریکا غوښتل د اوکرين سره په جګړه کې ښکیل شي، نور نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ولی وسپار دا بل باسه خو که چیرته مونږ او تاسو دا ومنو چې د دوه تړون طالبانو سره د سولې تړون نو طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړون زمونږ او تاسو کار په دې اسانه کیږي چې مونږ راتلونکو لپاره کوم اقدامات وکړو. دغه اوس ټول خپل پر رئیس جمهور غنی او داغه په ټیم او ته د جمهوریت پزینو استاد او سیاسيونه چول کیږي ولې په ټوله کې وخت هم ده چې امریکا چې کومه جفاده افغانستان سره وکړه هغه په تاریخ کې سب شیر ده او کوم تحریری دروغه چې په هغه تړون کې چې د طالبانو سره کړو او هغه اعلانې چې په افغانستان کې وکړه دا په ټوله مر افغانان ته په یاد وي. خو بیا هم زدا وایم چې مونږ او تاسو نور باید په بهرانيانو باندې ملاونه تړو کاغه طالب دی کا غیر طالب دی زمونږ او تاسو د پاره اړین نه ده اوس چې ټول افغانان سره یو ځای شو سره کینو. بل شکه چې د جنگ سالارانو د ټول افغانانو زړه چاودلې ده، د هغه مفسدو چارواکو د ټول زړه چاودلې ده. کله چې موږ وایو چې راځي ټول افغانان سره کینو هغه دا ده چې اول تاسو ولست مخاو کی د ولست مشروعیت واخلې بعد دا هغه ک چیرته هغه کسان چې د افغانستان په ګټه دي او کولای شي تاسو سره یو ځای کارو کی ول نه چې تل پاتې سول د پاره ک غیر طالب دي او طالب دي سره په ګټه په یو میز باندې کینی خبرې وکي او یو سول رامنځته کی دا یو ډیر ښه اقدام ده.
او که څه هم طالبانو یې پاره سندې ویلي خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان طبیعت لرونکو لخوا د ترهګریز برید نه وروسته د افغان مجرمانو د شړلو پر اتړاو باندې باسونو ته په جواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي خو طالبان تری غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني. د جرمني د خارجه وزارت ویاند ډینیس کومټارټ په برلین کې خبر اعلان ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول سندو بدل کې لک تر لګه نړیوال جزدي رسمیت پیژندل غواړي خو په وینای دوی د نړۍ د نورو ودونو په سیر د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني او نو ور سره همکاري کوي بلکې د په وینا المان له طالبان سره یوازې په تخنیکی او فردي مواردو کې اړیکه کړي. خله دې خبرې سره په مخالفت د جرمني د تورنګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي ارتیا نشته چې د جرمني حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړل په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړه او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوې وای. بل خاطر ونی یوشمیر افغانانو د جرمنی په مختلفو خارونو کې دغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږی لاجنونه نکړی دي چې د افغانستان د یو طبیعت لرونکو کس لخوا د چاکو په گزارونو وژل شوو. او افغانستان کې د ترګر وړلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تیره اونۍ ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار ژورنال ویلي د القاعدي اوسني مشر سیف الله د خپل ملاتړي هڅولي چې د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله د لیا سالم شریف چې د القاعده شبکې اوسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتګ ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو رئیس دا د القاعدي په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګوار ژورنال خبرونه لیکلي چې د سیف الله د لمدا پیغام افغانستان په رسمي توګه د القاعدي او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یوه مشر حمزه الغامدي $15 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د امریکا حکومت د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی دی. عمر هم شاوخوا 18 کاله خود له دغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړی. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په محل د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و.
پر ټول افغانانو ژغ کو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاوره باندې کوي. جهان یو ځل بیا د خپل مفادات او جنگونه ستا خاورې ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري. د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ ته ټول ته معلوم دی. نو لہذا دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل سي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
وسم ټولنیز شبکې تیرونی په هیواد کې د ټولنیز رسنیو تر ټولو خوږ او پزلپوري خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 208 پیغلو او ځوانانو د ډلیز واده مراسم. دغه بنسټ چې د ولسی جرګې په خوانی غړی سید احمد سیلابي مشري پر غاړه لري، له څو کالو راهیسې د هیواد په لویو خارونو کې د بېوزله ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلابي دا وری ننګرهار کې د 130 جوړو یا 208 پیغلو ځوانانو ډلیز واده مراسم ترسره کړل او هر ناوی وزوم ته د نوي کور د اړتیا وړ توکي هم برابر کړی دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب دغه خسرګنۍ په قانې کولو هم بوختو چې پر زمانو یې لوړ ولورونه شو. نوموړی وایي ننګرهار کې د ډلهییز واده د مراسمو په خاطر 2 خسرګنۍ خپلو زمانو ته د واده ولورونه او نور د خسرګنۍ درانه رواجونه معاف کړي دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی د یو زوم لخوا د واده د میلمنو مخې ته د برېښنا د شیشهیي راډ د خوړلو او د اوسپنې د سیخ کاتولو ننداره وه چې سلګونه میلمانه یې ګوته پخاخ کړل. او تیره اونۍ په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو موضوع د پاکستان دغه پنجابي لوغاړي له تعصب ډکې څرګندونې بي چې ویلي یو د پاکستان کرکټ کې 83 ونډه پښتنو اخیستې. په داسې حال کې چې د په وینا د پښتنو له لمانځه پرته په هیڅ باندې نه پوهېږي. دغه څرګندونو لامل د راپورته شویو سختو خبرګونو له فشار او زور د پاکستان ای آر وای ټلویزیون بخنه غوښتي چې دغه کسي خبرونه کې بلل او د دوی له سکرین نه له تعصب ډکې څرګندونې کړې دي. پاکستان کې مشت پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولې او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. دی خو بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډله کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تبعیضي چلند پر وړاندې ځان د بیا بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پریږدي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اجازه احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزی ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني. او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خبرې شوې چې تاریخونه ناصرګندې خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرونې سریپول کې په درود درش په تکسان د وهلو لپاره خیره ورسته لاس په لاس کېدو زور اخیسته ده. فعالانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو سهرایي محاکمه او شکنجه د نظامونو عمرونه لنډي او طالبانو لا هم دغه چارې ته پام نه دی کړی.
سر کوچنی که بل وخت دا رقم جوړ نه
کړی
او دا ونه د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د یو قومندان حسیب قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیب قبای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خپره کړې ده که څنګه، خو دا غره ښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه ویډیو په خبرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو په خواني سفیر لاټینګار کړی دی چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپل خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خبرې کړې دي چې د حسیب قوی مرکز د وسلوال ډلې سره راڅرګندېدو ویډیو جیلی ده. بلخوا د حسیب قوی مرکز په خواني ملګری حمید خراساني چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قوی مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپله جګړې ته وړاندې کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د جنوبي افریقا یو پلار اوسوي د نړۍ تر ټولو چټکه ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 480 کیلومتره واټن وهلی شي. د جنوبي افریقا د کیپټاون اوسیدونکي لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپل ډرون الوتکې ته پیریګرین 2 نوم ورکړی دی. حال دا چې تر دې وړاندې هم یوه بله ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغې هم 390 کیلومتره واټن وهلی شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده. کاربن فایبر پکې کارېدلی، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبوبیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی، خو پخپله لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره میلیونونه مسلمانان د مکې مکرمې او مدینې منورې پر لور خوځېږي، خو آیا خبر یسته چې سکل حج کې ترتیبات د نورو کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم 40 درجې ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان دغو مراسمو ته راټول شوي دي. سکل به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټرې مرسته کوي او دوی به له کعبې شریفې موټر کې طواف کوي. سکل حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټر اوبو د ویش ترڅنګ په 14 ژبو د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سکل ډرون ټیکسیګانې موظفې شوي دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوي دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سګنی حج لپاره سعودي خپل نظامی ځواکونه هم د مکې مکرمې د امنیت لپاره رئیسلی او هغه خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې د دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیت ویزې سره مکې ته د ننوتلو هڅه کوي. دغه راز 900,000 نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اتومات ماشيني مسلخ کې قرباني شي. سکل افغانستان د 10,000 حاجانو ترمنځ تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکي دي. او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبی معلوم اوریدلی چې په 200,000 فوټ مربع ځمکه باندې آباد ده، خو اوس د دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400 میلیونه نور ډالر هم لګول کیږي. د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دا دي چې د نړۍ په کچه تر لوی مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشهی اکوریم پکې نصب ده. د ډیجیټلی هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږویش سکرینونو لوی سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي، خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240 نوي دوکانونه او هوټلونه هم آباد دي. د سوداګریز مرکز ته د کال 3 میلیونه وګړي تګ راتګ لري او په یو وخت 4,000 موټر پکې درېدای شي. نو په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر جمعه د ازادۍ له پاڼو او څپو له صحیح شینواري سره خپل اومه ورځ مه هېروئ.
د آزادی میلمه.
سلامونه وړاندې کوم د آزادی میلمه پروګرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ میلمه په اسلامي اقتصاد کې ډاکټره لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیره کړې. یوه موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې خو اوس بیا له هیواده لرې دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. له ده څخه غواړم چې لومړی دا تاسو ته ووایي چې ډاکټره یې چیرې کړې ده؟
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې.
درست سر دې مخ ته کولا شو چیرته چې دلې چې مو ژوند دې لیکلو کې کړی دي.
موږ په افغانستان کې وو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم. بیا کابل ته ولاړو. پلار مې صاحب منصب بیرته د کابل څخه ځان تبدیل کړ کندهار ته. او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډېر مودې لپاره تر شپږ کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته. د پاکستان هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړي. تحصیل مې شروع کړي. یو کال مې ساینس بی ای سي ساینس وویله. بیا دغه څه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینري ووایم. نو بیا ولاړم هلته دغه ته کشمیر ته. هلته مې انجینری عملته وویله په کشمیر کې.
له دې معلومېږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده.
بلې لیسه متوسطه مې په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینری ولوسته او بیا په اخره کې مو دکتورا په اقتصاد کې واخیسته ده. څنګه دا خو دواړه سره ډېر سره نه خوري؟
و ما خو انجینری لوستره یو. هغه زما د مور خواهش دا و چې زه باید انجینیر سم. هغه وخت کې د دوه رشتې په افغانستان کې ډېر مهم و. یو طب او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه وه او انجینری ته مې ځان ور واچوي. دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه. بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي. بیا تجارت مې شروع کړي. دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا او بیرته جوړوي په مخرسوي. بیا یو موقع سول چې ورونه خوندې ټوله سبق ویله. نو مجبور شو څوک نه څوک پات پور کارو کې شي. ټوله مصارف ته د دې تحصیل او دا بیا دا څه ورسې چې بده ټوله درسونه خلاص کړل. ولر خپل کارو په کارو سي ولا کېدل. بیا موقع ماته مسایده سول. بیا ولر مختاري مې او کې ام بي ام ویله. ماستر بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال و. زما یو همصنفي نه یو انډیوال مې. پس له ډېرو مودو مې وویل دی مال چیرې وې. ویل زه خو والله ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اے مې وویله. ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې. ویل نه کله چې ته ام بي اے ووایه فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و او موافقتونه صرف چانسي وه. باید چې دا مکتبي ووایه. بیا هغه خبرې په داس ذهن کې راګرځېدي. بیا بالاخره ولاړم د وستمنستر سره مې ماستري په ام بي اے وویله. بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نشته کوي د په هغه وخت کې زما استادو موږ سیمولیشن ویکند درلودې. د هفتې اخره کې موږ بیول یو د شار د باندې هلته بعضې پروژې را کولی چې پر دې باندې موږ کار وکړو. او هغه ژوندۍ پروژې وې لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او د هغوی فروشات لیدلی وه. نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي. نو په دې باندې موږ بیولو. په دې باندې مو کار کوي. ورې زما یو استاد هغه ول تیزس په څه باندې لیکي. ما تر اوسه فیصله نه کړې. بیا ول اسلامي اقتصاد باندې ول نه کړې. ما اسلامي اقتصاد اقتصاد مې اسلام کافر لري ول لري. د امریکا سره غلي غلطه په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق ورکول. بیا راغلی وستمنستر کې سبق ورکول زموږ استاد. بیا د خبر د په ذهن کې راوګرځېدی. بیا ولرم کورته او په دې باندې ریسرچ وکړ چې اسلامي اقتصاد څه دی. ډېر جالب و. اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده و. اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده یو شی و. بیا مې تیزس د ماستري تیزس مې په بانکداري باندې نشته کړې. د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولی شي چې موږ د کانونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولی شو چې هغه پاک و. بیا تیزس می پاغه باندې نشته کی بیا دغه سی ډېر خوند راکوي بالا شروع سول نور نشان می وویل چې د اسامو په بازار کې سړی څنګه کولی شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهم چې دی هغه خو کله سړی پیسې دغه ته واچوي د اسامو بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دی هغه یو د خوګو د غوښو دغه دی یو بل قمار دی د شراب دی دغه دی نو په دې کې ستاسې پیسې ګډ نسی نو دغه څنګه سړی اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژو دغه څلورو کبیره دغه وژغوري ګناوت بیا په دغه لړ کې ماته ډیر خوند راکې ولګې ظلم او دغه می شروع کړ څو ژورنال می ولوستل څو تقریبا 15 شل ژورنال می په دغه باندې ولوستل د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه همدته را ارکلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم لاړم پی ایچ ډی می وکړم په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن اف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کو هر په حرکت باندې واچو ولې اره بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډ ها او سلها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې دوی فکر کوي چې کو واچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي داغه د لپاره بیا شروع کیو میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پیښتي وکي bale
نو ورسته لدی سي چې پیښتي مکرال لغه ورسته نو بیا لبنانه کارڅو
ولا د پیښتي په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان تر ولن پاغه وخت یو موسو د افغان اکشن په نوم باندې د غوي سره زه متعلق هم د غوي سره همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو سلور مثلا د لس یوولس دولس کالو سلور او د شلو کالو سکشته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم راتللم افغانستان ته بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 ته دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما ول شي نه افغانستان ماته ډیر ضرورت لري تر دې چې زه کښینم په انګلیسي کې دلته زه دا وکم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه داسې تیار کړل چې زه باید ورسم افغانستان ته هر څه چې مې د لاسه کیږي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه ده چې زه په لوړ پوست کې کار وکم یا په کوچني پوست کې اته باور وکړي بعضی وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک دی د دودو مخنیوي شي کی دغه به ما د سپزر هاوزر هاو 2003 ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره یی چې به ورسېدلم د تلاشی پولیسانو ترافیکو دی په بازار کې په 15 افغانی باندې خرڅېدل ما چې 2000 دانی خپل ماته په 2 افغانی باندې تمام دی د منډې څخه دغه می تقسیم وی دا ماته یو دغه یو زریو چې ماشوم چې بیرته کور ته زم چې نن سکرې د وطن لپاره زاده خدمت میکړي چې لاقل ماسک می توزه کړ یا مثلا کشتیانو په میکرون کې زو وسېدلم په کرای باندې کور می نیولې نو تاسو د زمر د بلاک کشتیان چې دی میرا ټولول مزګر شیر چای دا دغه می کلچې سره ولې دا به مور کوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مور زکو یا څومره چې مزدا و چې مزدا هغه مور زکو مقصد ځان ته می داسې ولر لا ته وای چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په کوڅې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکي
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام اوري زموږ ملمه ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړې کړې دي اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخاو شتمن شوي نه دي ډیر داسې خلک ویني چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلې خو ډیر شتمن شوي دي او ډیر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې د دې دلیل څه کېدای شي
ولا دا څوک چې اوس اکثر د اقتصاد پروفیسوران چې وګوري دوی ټول بډای نه دي خالي دا یو اکاډمیک شې دي چې سره وایو اپلايد بزنس دی یا اپلايد اقتصاد دی یو پیور اقتصاد دی اپلايد اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکای کوړی خرڅول د مستعمل کالی خرڅول سلسله زوی ته پاتې سو بیا زوی لمسی ته پاتې سو یو چا مثلا رستوران درلودین نکای رستوران درلودین نوې کال د مخه بیا زوی ته پریشو یا غیر مسی ته پاتې سو بعضې رازونه دي چې په هغه سطحه باندې دوی ته ورپاتې دي بیا په دې کې دوه رقمه دغه دي یو مشروع دی یو غیر مشروع دی مثلا بعضې خلک چې مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسه دار سوله او بعضې خلک دي چې نامشروع هغوی یو په یو باندې پیسه دار سوله او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې دپاره نه وایي هغه د دې دپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې نه دا چې پیسې پیدا کړي شخصا زه ځان درته وایم ما د دې دپاره درس نه ویلی چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم فقط د دې دپاره مې دا درس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه چې هغه زه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه تر اوسه پورې همداسې رسمي دنده نه لري یا کوم شرکت مسؤلیت نه لري؟
نه زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغو په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور و هغه د بعضې دوستانو له خوا خبر داسې یو څوک دی زه وغوښتلم مې ماته ویل چیرې کار کوي هغه کندګیر مې کار کولم دغه سره د بعضي شرکتونو سره هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور احمد کرزی وغوښتلم ما ته تحصیل لیکلې تعلیم لیکلې د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو راځه بیرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په پایس باندې په غور کې تعین کړم نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس باندې عقل وژباړي؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کول یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټول وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه مني دا خبر باندې هیڅوک نه پوهیږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم په آرشیف کې صرف نونه صفه د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن خان د زمانې څخه چې هغه رلیونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودې د ډیورند سره نه درلودې نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه و. نو بالاخره مې فیصله په دې باندې وکړه چې ما دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو ځکه لوقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې او دا ډېر یو ماثر موضوع و او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ډېر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډېر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څخه او د روسیې د کتابخانې څخه د هند کتابخانو څخه د مختلفو کتابخانو څخه مو اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن مو اماده مو کې یو پرزنت مو کې او دغه مکاتب او دغه پرزنټیشن موږ ریاست جمهور ته مسواله. دوهم موضوع باندې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع او هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کول تر 2014 کال پورې کته سو غره ته اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبر نه کوله. بیا کله چې موږ ریسرچ ورل د دفتر ته او دوی لې بیا د خبري شروع کړل چې اوبو افغانستان ته مهم دی موږ یو کار وکړو د اوبو په اړه کې ډیر هغه پرایمری ډیټا یا ابتدایي اسناد مو سره راټول کړل چې موږ څومره وبلرو او زموږ سره څومره جفاسه وي ده ایران څومره د سیرنیز مرکزونه جوړ کړی چې هغه ته پیسې ورکړي چې واسه افغانستان ډیر وبلري او موږ ته باید حق وبره چې پاکستان حاصل کړي د دغه په خلاف باندې موږ ډیر پریزنټیشن نه جوړ کړل او ډیر تحقیق مو کوي او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي وزارت زراعت ته مو ورکړي او دغه ریسرچ موږ کړی د افغانستان کې هیڅ نه دی کړی
د ډیورن په برخه کې کوي او ریس به وو برخه ته بیرته راوګرځو په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه باندې کړل او څېړنې مو وکړي څنګه دا چې دل چسپ نتیجې ته تاسو ورسېږئ
د ټولو مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورن په ارتباط باندې راټوسی و هغه انګلیسان ټول فارج کړی دي حتی د دغه د تاج تواریخ اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نشته دغه تاج تواریخ چې د مشتسي په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅیږي دغه ټول هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دي د دې باندې لاس والی دي او په دې کې شان اضافه کړی او کم کړی دي او د ایرای کړی دي دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا کې ما د افغانستان په دوه حصو باندې ویشلی دي دا هیڅ سند په هیڅ ځای کې نشته د انګلیس په کتابخانه کې دوه نیم کاله یعنی مسلسل دغه انډیا افیس ریکارډ ته وای په درې منزل کې البته یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو سره د ما ماشین در 500 سره په کوم 500 بجو پوری ام ما حضور درلودي ام زما یو خوري دی محمود هغه به راسراتلی یا هغه جلاتلی البته به ریسرچ کول د بلوچستان د نور په استوات باندې او دغه سیس ما باز نور دوستانه شو والنتیرز ما سره کومک کوي نو موږ دغه یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دغه شی امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خوره په هند باندې خرڅ کړی اته که خرڅ کړی می فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی هغه د انګلیس سره و پاکستان میراث خور کې دای نسی په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت وجود نه درلودي هند برتانیوي هند برتانیوي کومه وایي چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي لغه ته فرض مثال دغه مستعمره ته مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه نو پاکستان وجود نه درلودي
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم وکړل تاسو نظر څه دی افغانستان دی بو په برخه کې تاسو مر ورته خوشبینه مش کافی و بل رو د زراعت او د لپاره کفایت کوي
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پروت ده څلور خواو ته نور مملکتونه دي بحر ته لار لري او زموږ غرونه شې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوضو باندې ویشل شوی دي او دا 15 دریایي حوضي شې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودي او دغه وروسته بیا سروې نه ده سوی نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 1950 کې 1950 دانه اپسنج را وړي او هغه وزارت آب برق ورکړي چې دغه اپسنجر نه تاسو ولګو چې وګورئ چې څومره افغانستان څومره بلې هغه اپسنجر الکترونیک و برقي و چې ام د اوبو عنق ام د اوبو بر او ام سرعت د اوبو سنجوله په هغه کې مشت دقیق را معلومېدل چې څومره اوبه افغانستان لري او په حاضر دم کې لري اغه دی اغه ماشين ونه لګول او یو انسټیټیوټ لکه ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافو لپاره البته چې دلته به د اوبو تحقیق کیږي متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دیس کله ونه چولول او دروازه یې بند و خو اغه زړه لکه متر غونی کې تاسو دلې د اوبو د دریابونو په څنګ باندې د متر غونی او شی و چې په هغه کې سانتی متر او متر د شان لیکلی او د زړې زمانه سره موږ یو پرایمری یو دغه مو کې یو تحقیق مو کې چې از موږ پرایمری تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړ چې په 15 دریا حوزو کې افغانستان تر 30 میلیارد متر مکعب اوبه کمی وبلري
بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکي د وزارت او برق د وزیر سره بیا هغه هم اتفاقا په هغه وخت کې بوکلیټ نشته کړیو چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دویم تایید کوي چې اغلبا نسل ویش میلیارد متر مکعب کمی اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آب و هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دغه نه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ امسایه ته ورکړو. متاسفانه چې موږ یو ډیر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه ځي ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درو مملکتو ته، یو قسمت ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان سره داسې ځي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خیژي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاق په ترکمنستان کې، هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب سمو پنیت کړي چې په آینده کې څه وکړي؟ دته په کاتو چې اقتصاد کې ډاکټرا کړې دا او د اوبو په برخه کې ما پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجندان فقط غواړم چې څه وسم کولای د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د لاس څخه پوره شي دا باقي ژوند کې دی د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي وسته شرایط ته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي؟
دننه په افغانستان کې نه و د لری ساده دغه ځکه اته چې مدلاسه کې خدا او هست دغه که یا فکری دی یا لیکنی دی یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو سره فقط دغه اته کنټریبیوشن یا څه نز کولای سم چې مثلا دغه د فار د افغانستان د فار وسم کولای او څه کوم ترغه چې یو د شرایط تغیر وکړي. شرایط تغیر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دی ان شاء الله به بیرته پلان ته جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط په تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی وی دي چې یعنی په وچ سر باندې داسې نه کیږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک په کار باندې پوه خلک دي او غواړي وکړي د وطن لپاره خدمت وکړي، هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو ثلاث حکومت جوړ شي د وساتت د همسایګانو یا بین ملي هیوادونو په کومک باندې. که دغه شی جوړ شي زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه، په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، ټکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوله، هر څوک راله خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند هم وکړي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آګاه سو خلک روشان سوله باسواد سوله بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولی دغه شی ورته تزریق شوی دی چې کغوري د سرکار د نلکې سره و بيږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولای ویش کوه، دغه کانسپټ به چې د افغانستان څخه ورسی یعنی منافع ټول به چې ملي سي، هر څوک یعنی د ټول هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک سو خراب وي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي، دا ملي شتمنۍ دي. یا نور دغه شی مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک ماته، یا د دفتر دغه څوک لازم دي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن دی او باید د وطن لپاره خدمت وسي، نه دا چې د وطن سي وسو جیبونه ډک او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکا او ځان مزه کا ځان په اصطلاح باندې مور کا، او یوازې په سړی کې یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د ملما پروګرام اوري زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیواد دی. ډاکټر صاحب په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کله شي ښه خاطره وي، کله شي ترخه خاطره وي، هر ډول چی وي.
خاطرې د ژوند ډیر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زلرم عارف همدم یو څوک ډیر یو شاوړی نطاق د افغانستان یو وخت کې په هند کې مې ولیدل چې په ډیر د ملل متحد مخته ولاړو هغه د ټولو بد خاطره و چې زموږ یو الیت زموږ یو پو زموږ یو څوک چې مطرح یعنی واقعا یو ډیر یو ښه نطاق و هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای او دا زموږ د وطن بدبختي شي تر هغو چې موږ په جنګ کې اخته یو زموږ الیت زموږ هغه فهمیده خلک زموږ بایزته خلک به د مختلفو ځایو کې زجرونه بکاږي.